السلام علیکم څلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې به اوري چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. نور موضوعات هم در خبرو خلمړی لند خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت حمله طالبان غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او کچېرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریال د ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو هم غږ کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوي له کله چې په دیاړه سیړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې لدیره امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیې له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په عادي ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خبره شوې ده، خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي که څنګه. د امریکا دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډيږي تر بلې خبرتیا خبرېدو منع اعلان شوی ده. د کورونا چار وزارت په یوه اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورونا چار وزارت زیاتوي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 119 شمیرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا پوهنتون لپاره د نوی او عصري کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 20 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې جاربه یې په یو کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون دی پارا دی کتابتون و مجازه و دانه دسی پدروی منزلو که جولی گی پو انترنت و خپل سولاری سیستم بریخنا با ولاری دی 200 میلیون پشاو خواکی بودی جه پی بانی مصرفی گی سی دی شارسازی وزارت لطریقه پروژه مالی که گی بودی جه ورطا مالی وزارت ورکوی او زمگ گوختن داد دسی پو یو کال که انشالا داد و دانه گتر خستانی توسپا.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانې په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ خاروال زیدنیک هری بدنن چهارشنبه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه شدید مقررات لنن غرمې د تطبیق وړ دي. خاروال لیکلي کچا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورت کار ځایونو ټولنیز او روغتیایي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپل پزه او خله نوي پوخلي خارته داخليدل هلته پاتې کېدل او تاګراتګ منکیږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کالي ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې خاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقرراتو سرغړونه وکړي شل زره چې کرونا جریمه کیږي چې 813 امریکایي ډالر کیږي. د نن چهارشنبه په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس د خلکو د ختکېدو تایید شوی پیخي 340 راتیاو تر رسیدي، خو په دغه وایروس په چک کې څوک مړ شوی نه دي. پداسې حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس دغه کسانو شمیر تقریبا 200,000 ته ورسید. دغه وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی دی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دېرش ورځنی بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 ډسمبر میاشت کې چین کې کشف شو د نړۍ په سطحه یې نږدې 8,000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دې شوزو لپاره تړلې وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ څو د دغه وایروس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکم شي. داود دې سات مهم خبرونه. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچيري غواړي چې د دې خبرونو لنډيز اوري یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه اوري زموږ د فیسبوک په بخښنه زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لړ پوړې چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بیځایه شوي کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 15 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول.
د دې درخوا مو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقوقو او ترخوا اساسي غا خبرونې لپاره وخت ولرو را سره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼبڼه د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې اورېدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایروس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند وختنی هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه خبره حکومت حاضر ده د کورونا ناروغي د مخنیوي او پریادي ناروغي د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کورونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل ورته بیا په کابل کې یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بیځای شو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. دیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموی نساجی سیمه چیرته چې د جنگ جګړو له امله راکړ شوی نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرین هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پندغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مې شیرین دا راغلی سم دغه جګړې او جنگونه وو کته چې سروبي خوان راغلی چې دا بات موږ تل کې خوږه ډوډۍ ډېره وه مو سپورت څوک نه دی راغلی غیر تاسو نه نو وایرس په هغه نه څه خبرې خودونه خبرې چې دغسې مرض ده ټول جو کې خور ده او ځانم پاک ساتي ماشومان پاک ساتي پر راغله خبرې نو
دې پنډغالي کې څه باندې 800 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو له امله د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته راکړې شوې دي. د کابل د دې پنډغالي مشر محمد ابراهیم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم مرسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ایستاته راغلي چې کورونه بمبار شوی دي، هغه ځایونه ور شوی دي، نو د مجبوری څخه د ایستاته څخه چې د دوی شي تر اصل نه کېدل د دغه لپاره د خلک بې ځای شوی دي یا مجبور شوی دي د راغلي د پراته دي. د څوک به غوړي ته شي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلي چې د دې کورونا مرز پښتنه وکي یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکي یا د دې خلکو د خوراک د شي پښتنه وکي نه.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پنډغالو کې میشتو کورنیو ته هم د نور افغانانو په شان روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر پنډغالی روغتیایي مرکز لري تر څو د خلکو درملنې ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخوار غلي دي چې ری کابل کې وقرات زیاتېږي همرا چې تاسو پزیره هغه یې ماس پزیر دي. په قسمت حفظ الصحه کې مرابیان د صحی دوی سره کار کړی چې صحی پیامونه ورته اماره بخش دې چار کلینیک ته مثلا ماشوم د خپل وړي صحی کارکونان دی تر ته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې بیا د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو ونیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولای شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیوال او باید شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دي. تیرونه د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالي وزندولې. دغه شان د حج اوقاف وزارت هم د فاتحو اخستو مراسم زندولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پندغالو کې اوسیدونکو د کورونا په اړه عامه پوهاوی نه لري، بل خو بیا کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې ده. که څه هم دا وایروس مړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کورونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بیلابیلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي توانونو د کمیدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 200,000 ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کرونا د ژوند په مختلفو چارو کې خندونه پیښ کړی دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په جرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړي دي. د دې وایرسو مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 10 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کرونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کرونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بې ساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړې دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کرونا وایرسو له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ویلي چې د کرونا وایرسو له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلی چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانډي لیکلی چې ترامپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلی دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د صوبات هم پالنې ټاکنیز ډله وایلا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا لوري هڅه کوي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي رادیو ته ویلي چې کڅا محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله د لوري مراسم ورسره سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیل زاد لوري هڅه روانه دي چې دوی دواړه له بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوریت ریاست پیاړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزی پر جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړی مراسم نږدې لاس ورځی اوړي، خو لا هم د امریکا لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړی مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنس په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړي موضوع او طرح نه دی وړاندې شوي. تاسو په هیګه چې خاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او د خبرو ته بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال د سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل آزادی راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې صاحب د انتخاباتو بیروی اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوی دوه تحلیف تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدل شوی. بل مسله د صلح ده چې هغه ډیره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله دا پای نه مني او وایي د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي دا بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقونو اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین د راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې له ښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوي. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آریان پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼنورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لورې د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو دیرش داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلالزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنه کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې سنځل عملی د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ زه ته مجبور شو دا مودر او توانم کوو د مرتوان موږ لوسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړې دي هلته پرتې دي، اوس موږ ته خساره 35 لک روپۍ افغانۍ مرسته لیدي.
یوازې دوی نه بلکې د فالو فابریکو خوندن هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی:
د خامو مواد دلته نه تولیدیږي، دا له بهاره راځي او په الحال دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی ده. خو خبره دا ده چې فعال نه ده، نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عملا دوی ته د ځمکې توزیع عملا ورته شروع کړو، چې نو د یاتیه کار عملا روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نور ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصیږي، هغه به هم زمان رواني.
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو 14 کلونو راهیسې ورکول کیږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمی اخیستی چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې د 13 بسترې روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دی بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړۍ ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. اوسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره بسنه نه کوي. بل خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینې پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لبی دزی جړی ولسوالی اوسیدونکو وایي چې شاوخوا د وکال مخکې په دې ولسوالی کې د دیش بستریز روختون د جوړېدو چاره پیل شوه. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اردو کې به دغه روختون ورغول سي. خدا دې شاوخوا د وکالونو تیریږي چې نه یوازې د روختون د جوړېدو چاره بشپړې سي نه دي، بلکې کار یې په ټاپه درېدلې. د جړی ولسوالی اوسیدونکو هغه ولی بارانی او عبدالکیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روختون 50% چاره بشپړې سي، خلک یې د بیرته پیلولو غشتنه کوي.
کومو ګورنول سالیا دي کو دغه په طالبان جړی هم زیات نه پوس لري، اما کچې دلته دغه کلینیکونه چې هغه ایجادي یا جوړي یا دخل د خپل ځای دولت خپل ځای بندیږي، دا به د خلکو پر سیات باندې زیات منفي غزا ورزي. نو زما د ټول دغه څخه خاص چې دغه توکي کړی دی هغه به جریان ورکي او د جړی دل سالیا د سیات لپاره جړی لوی د خلکو سیات لپاره دا زیات مهم دی باید جوړ شي. زکه مور د جړی سالیا خلک یا دغه مرويس نقطه خپل خلک راولي یا د میوان به ستر خلک بیا خپل مشمانو خلک بیا
ولې زمر یو ناروغه کراوږي هغه ناروغ کلند جرت دا یو وسی نو هغه جوړیږي او ته چې درځي پولیس زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس اور کړی دي چې دغه پوری نه رسیږي ولې ځای ګوښه یا غاجل مریض یی معنا.
د جړی ولسوالی وسیدونکو وایي چې د دې ولسوالی نفوس ورستر بلې د ډیرېدو په حال کې دی او اوسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بل خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دا غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي.
زه د جړی د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستونځ نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونزه لرم نه بل کوم خنډ لرم. دلته مشارکت راغوښتی وو په هغه ورځ څخه چې زه راغلی یم، تعهد مې نه اخیستی دی. دا وسم پاره سیمه کې رنگ مالی شروع ده لاس پکاریو، خو هیڅوک دې ته نه پروژه په داسې پروژو کې غپلاتو کې یا ځانډو کې یا نور مسلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځانډ او خنډ د ټول روغتیايي سیستم د ځانډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه کو حرکت باندې راولو او دوی چلاق یو انداز
د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس د جړی ولسوالۍ دیش بستریز روختون پر شل جری بمځکه د دیش میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د روختون د چارو د پیل پر مهال چارواکو وویل چې د روختون ودانۍ به د یو کال په موده کې جوړ سي چې د څلور دیشو طاقونو په لرلو سره به نسایي ولادي د کتلوي مافیات او نورې څانګې ولري.
اوریدل مو چې د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روختون د جوړېدو د درېدلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چارې بیا ته پایل شوي. څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربن غوښتنه کړې وه. د غور ولایت چارواکي وايي په کورونا وایروس سخته درې کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني وايي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګل دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دی. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه ومني دا ونې د نړیوالي جنايي محکمه د ورستي پریکړه پاړه خبري کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي. نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمه په نوم هم مشهوره ده مرکزي په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنه او پریکړه کوي. د نړیواله جنايي محکمه یا ICC د څارنوالي څنګه ویلې د نړیواله جنايي محکمې د سناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو په اړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنايي محکمې څارنواله فاتو بن سودا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه و چې وشوه. بن سودا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا ICC ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنگي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایی محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1400 یو سل 28 مادو کې د نړۍ د یو سل 20 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې دغه محکمې وضعیت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایی محکمې ICC غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې ICC په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمه د پاره د زورواکۍ د خاتمه د پاره د لا قانونیت د خاتمه د پاره او د قانون نه د تښتې د خاتمه د پاره او د زورواکۍ د ختمولو د پاره دا اړینه و چې دغه محکمه باید په امغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وي او پریکړه یې کړې وي، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وي چې عملاً په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وي او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وي. په دې کې شک نشته چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبانې څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي، او دا پر ځای پریکړه وه. مونږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بله ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وای. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنګي څلور جنګي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملاً کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د دغه محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنګي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوئ چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه افرادو هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوالې جزایي محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هېوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هېواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاوري ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کده موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغې محکمې پریکړې یا د دغې محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغې د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغې ته به د پای ټکی پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کاله کېږي چې په جنګ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلفو افرادو مختلفو ډلو دخوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي، انسانان په د لایز توګه وجل شوی دی د خلکو په بشری حقوقو باندې تیری شوی دی موږ تاسو شاهد یو چې په اوایي عملو کې بسته کلی د منځ تللی دی مختلف جرمونه دلته سر ته رسیدلی دي نو زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي هغه د فرهنګ د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي عدالت به تامین شي او پراتلون کې کې بو دغه چې زړبغنون کې جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي کچېرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کوین تاسو او دغه سي حساب وشي چې غني په کار نه د پخوانیو کیسو سپړنه وشي.
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سي رامنځته شوې دي هر هغه سوله چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي هغه کې بشري حقوقونه نه تامین کیږي هغه سوله اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې شي راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په د ټولو خواوو باندې غږ کوو هم په منډیګړو باندې غږ کوو هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب که چېرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبر یم دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده دوی درې نوع صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غوړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا د جرمونو ته یو افراد چې ښکیل دي په دغه نړیوالو زړګونون کې جرمونو باندې هغه ته رسیدګي وکړي خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري خپله محکمه تارنوالي لري د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي عینا لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شیبو
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا حس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منی. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتای سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو
ملکند سر تو تیو وای پو ستیو تو متینه مې مرانل هو باغ د بابا نه مونږه تو ځان یو نن دلی سبا بزونه ل
د باغ بابر تاریخ ترکو مرسیږي
تقریبا 15 قرن وشنف زاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن او تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد باندې په اړه څوای
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي اثر پکې دی
نن همدا موضوع چېړو په پیل کې د بابر باڼ لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسول کس خبري هم اورو زه وګما جبار خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده ل آزادی رادیو سره وو سي قدر منو اوریدونکو باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډې شرق ته یې د شیر دروازې غر جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی باغ بابر ته ټوله اونۍ په 13 بیا د 4 شنبه په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یو حد خوخت تیروي زمونږ همکارا فرشته مرسل یاد باغ ته تللی او هلته د باغ بابر له امنیتی مسول انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځیدلې ده په پیل کې له خغلی وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې ورته غوښی
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وی دا مخکې یو ارغوان زار ته پوا او بابر به کله نا کله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکر کشیو نه د فتوحاتو نه نو په دا ارغوان زار ته پکې براتله د لشکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت ورته په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي فکر کی کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدي او د واقعن او تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ
ډیره مننه که زحمت نه نورو رو به د باغ خواته لاړ شو
ولې
وردک صاحب ډیر زیات مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او کدی لوی باغ کې را سره ګرځئ د بابر د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخانی کلی سړی ته ور یادی څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده لوړه دروازه ده تاسو دغه خښتې ګوري چې په خاص زینت باندې د دروازه جوړه شوې ده دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټیکټ فروشان دي خلکو ته ټیکټ ورکوي
یو بل څه چې د سړي پام ډیر زیات ځان ته اړوي هغه دا چې کله د باغ بابر په دروازه راننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کیږي ګمبزی شکل لري او له ډیرو مایده مایده خښتونو جوړ دي درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي
دا خاصه خښتې دي د کاروانسرا په نامه باندې یادېږي او دا یو خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسي یو نمونه ده
bale ډیر زیات مننه ورو بلار سو د حرم سرای غي برخې ته وګورو چې نور څه دي دا دکانونه تر سترګو کیږي دا د چا دی او څنګه
دکانونه چې تاسو ګورې شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دکانونه دي
په ډېرې بخښنې سره دغه دکان ته به ورننه وځو
ولې نه
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي هر یوې ځان ته بیلابیل ښکلا لري دا لختې غړکې ګلابی لاکټ او داشن
تاسو ګوري هغه پیالی دی چې په دې باندې دغه دکانداران په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي
یعنی د باغ بابر یو ارزښت دادی چې دلته لاسي جوړ شوی شیان کی خودل کیږي هم ننداری ته او هم دل پاره چې خرچ
چې خرچ شو د خرڅلو لپاره
اوس راځو د باغ بابر د بلې خواته
Namo Jnanam 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 Jnanam
یو خوغه دروازه وا چې مونږ اول رانه وتلو بل دروازه دلته ده درته وای چې باغ بابر څو دروازې لري
نو په دې خاطر چې سہولت اوسی باغ بابر 15 دروازې لري
bale او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی حوصله درته غواړم نو چې ترسو هر کونج ته ورزو
یا زور سو کې بلد شو یا ما
جری بز مکه ده دلته
د شپخ 50 جری بز مکه ده چې ولسنیم هکتاره کې
ښه ډیر ښه دیونه شمیر راته ویلې سي
والنه جمن په حدود 15000 ونه مختلف نوع ونه میوه دار او بلی ونه دي
پکې او ګلان څنګه
او په حدود تقریبا 3000 ګلبوټي او مختلف نوع غدي ګلان دي په باغ کې
bale اوس ډیر خاصه موسم دی ونه نوې نوې غټي کړي درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته یې البته نیالګي
او سکل مو هم تصمیم نیولې دي چې په حدود 1500 نوې نیالګي تاسو ګوري چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتش نکړي په یو کال کې لا اقل یو مليون افغانان دی باغ نلیده
نکړي کارکونکي راتوي چې څوک اسان دلته په کار باندې مصرف دي
شپږتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي په شپږو مدیریتونه کې د تقسیمات شوې دي د مخامخ ساختمان چې تاسو ګورئ د په نامه دی پاویلیون چې ایتالوي اصطلاح ده اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري
نو د ملکی قصر ته به څه وخت رسیږو
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو قصر فرسی او قصر ته نږدې یو
هغه اصل نقطې ته نووس ورځو
بالکل بالکل مهم ده چې ما په نظر باندې پښتې دي چې مو قصر ته ولاړ شو نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور
bale
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ دی د څه ویلې شو چې باغ بابر شاه جوړ ک دلته ووسیده بل اخر مرسه او هم دلته خاص
نه لکابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوري جغرافیا باید وسی کا د هند په تسخير باندې همیشه فکر کو دای بیا په هندستان کې مری 1513 میلادي کال کې و مړ او بل اخر په زرفشان باغ کې معقتا خاص شو وصیت یې دا و چې باید پندغه باخ کې باید خښشي
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته تم تاسو ګوري و ډیره کولې دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خاص ورکړې دی عظمت ور یو ورته ورکړې دی
دلته څوکي هي آی خلک میلی لپاره دي دلته کینی
یو مدرن اروپאי دوله نقشه ده او مهندسي ده د مونې په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده او
بله انجینر صاحب دي ته د ملکی قصر وای کنه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بی بی همیران یې نوم و یو ادیب شاعر او یو تحصیل کرده خزه و
درته وای چې په دې قصر کې څو کوټې دي تشنا پخلنځای
بالکل بالکل نو خور و تاسو وګورئ سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي دلته تیر کال لس نمایشګاه و درلودلې
په دې په تیر جګړو کې څومره زیان بابر باندې تواوخت
ساختمانونو ته ټول ته ونړیدل دیوالونه ونړیدل ونې ټولې قطع شوې درې ټول لوټ او تالان شوله او ساحه ټول ماین و په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسه سره موافقتنامه امضا شوله د اسناد راټولول او یو پروسه مخکې ولاړل په بابر باغ کې د ملکې په مانای کې مو اخرو دوه درې کالو کې تصمیم نیولای دی چې خلکو ته اجازه ورکو چې د خپل فاميلي ضیافتونه مستیاوی فرزن ودونه په تاریخی ځایونو کې په شنو ځایونو کې د ملکی په مونای کې تیر کال موږ شپه ودونه په دې ځای کې ډیر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې وکیل خاطر انګیز مصرف خو بنو خاطر اخلو خو د مصرف هم ډیر کم دی تر دې چې د خري غټو ویډینګ هالونو کې دی الته ودونه کوي د ملکی په مونای کې دیوي خو واده په ډیر مجلل او خاطر انګیز وي او د بل خو به مصرف کم وي
تاریخی
ځای او یو تاریخی ځای
ملکی
قصر دی
ډیره زیات مننه ورډک صاحب تاسو باندې وسی
اوونه باغ دې پښنه شو باغ نه سګل
دوستانو د بابر بند یو خایسته منظره د عکسونو د اخستلو لپاره هم لري. دلته چې مونږ ګورو درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورزو او د بابر بند په اکلې نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نوم راتوه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډیره خسته واده باغ بابر ته
مال لري نو ولیدلې چې عکسونه ته به هم ډیره خسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل تاکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډیره خسته منظره یعنی ځان ته غوره کړی دي چې شاب بک گراوند پکې خسته راځي. د غل خاطر او بل لږ شینم ده عکسونه بم واخلو مونږ ویلې او سات بم هم تیر شي.
بله، تر اوسه بری څو قطعه عکسونه اخیستي؟
درې سو قطعه اخیستي.
درې سو قطعه
ډیر ځن بعد راځو خو ډیر اخلو.
بله، اوس به د ملګری سره خبرې وکم. تاسو خپل نوم راتوي؟
السلام مرخان یم، د کابل اوسیدونکی یم. کې منظره جوړی نه دي کې ځکه لاسو لپاره مونږ لار ډیر خلک راځي، فاميلي راځي، د عکسو لپاره ځکه نن مونږ د همزم چا سره لار څو قطعه عکسونه واخلو. لیکل سات قطعه سي.
اکثره کسان په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت وستلې غټه کیمرا مونږ سره راوړي.
مونږ د کیمرا واخیستله لکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډیره مننه. اوس د بل ورور ته راځو. نوم راتوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، متی الله یم، د کابل اوسیدونکی. نن ډیر خسته وم او ډیر ښکلی یم.
خسته درته وای؟ ولې خسته ده؟
خسته په دې کې ده چې بارانی ورځ باغ بابر خپله ماشاءالله خسته ده. ده خو منظره لري د اکسګشتو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د هوا تبدیلی لپاره چې انسان کولی شي د خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بل خوا شي چکر ته راغلي.
تاسو درې وړو نه ډیر زیات مننه.
همسنه
قدر منو دوستانو، په دې هله چې بابر بن او ورته نور تفریحي ځایونه شنه زرغون ښکلي او په پاکي هوا سمبالوي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
دی پس پین کی سرخی وای وای لالا کان خاص چه پر گلاب وغل دینا بولے لو باغ دی یم باغوان مخدی پس پین کی سرخی وای وای لالا کان خاص چه پر گلاب وغل دینا بولے لو باغ دی یم باغوان باغ دی یم باغوان وای لات چان دلو کی سبا زند خیال باغ بولے لو باغ دی یم باغوان پانی پت بینا او لیلو باغ دی یم باغوان باباخ که مگی زمین وی علا گلاب شرمی مخ با پانی پت بینا او لیلو باغ دی یم باغوان دی پس پین کی سرخی وائی وی لالا کن خاص چھے پر گلاب غل بینا وہ لیلو باغ دی یم باغوان مخ دی پس پین کی سرخی وائی وی لالا کن خاص چھے پر گلاب غند دینا بولے لو باغ دی یم باغوان باغ دی یم باغوان وے اللہ تو چاند دلو تھی سبا زند خیال باغ بولے لو باغ دی